السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې محرکه لکوم لومړی لند خبرونه یو نوې راپور خایي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونلډ ترامپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلي دا راپور چې پرون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی پکې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چاړي نه ده چمتووالی نه درلود تفصیل به وروسته واورئ د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانه کې بندیان دي عبدالجبار تخاری په یو ویډیو کې چې له ازادي رادیو سره یې شریکه کړې دا ویلي چې پرون د لنډي پونوم د کراچۍ زندان ته د بندیانو د لیدو لپاره ورغلی وو
دوی سره ما ولیدل د دې خبرې مې واورېدل دې کې ډېر بیماران هم دي باید دې زر ته زر خوش شي او دې کې بعضې کسان هم دي چې کارډونه لري هغه هم نیول شوی دي زندانې شوی دي
تخاری د پاکستان حکومت وغوښتل چې افغان بندیان خوشی کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي تر دې مخکې د دې کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي رادیو ته ویلي وو چې د 2022 کال د جولای میاشتې را په دې خوا یوازې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شته زندان شوې دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اسد مجید خان له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان منځوي نه کړي د جاپان له جاپانۍ خبرونې نایکی ایشیا سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوې وویل د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د خبرو له لارې د افغانستان مشکل حل کړي ښاغلی مجید خان په دې مرکه کې د افغان خوځونجونو په برخه کې د لویدیځ اندېښنې په ځای بللې خو ویلي دي چې د افغانستان له منځوي کېدو سره بې ثباتي پراخېږي طالبانو د 2022 کال د اګست له 15 راوروسته کابل نیولی دی له شپږم ټولګي ورپور دی د نجونو ښوونځي بند کړي دي پروت سکالی په پانتون کې هم د جنو زکړې تر ثانی امر پورې وزن ډول د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو یو رزنو یو دوا شل اوري زلو بل لپاره د لوبغاړو د تمریناتو خبر ورکړی کرکټ بورډ د لوبغاړو لنډي ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبري کړې ټاکل شوې ده چې له کوربا هیواد بنگلاديش سره لومړی یو رزنی لوبه د چهارشنبه پر ورځ وشي بیا د جولای تر نیمایي دوی نوري یو رزنی مسابقه هم کیږي تر هغه وروسته بل بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو اورونو دوی لوبي وکړي دا لوبي د افغانستان لپاره ډېر مهمه ده ځکه چې په نړیوال جام کې چې په اکتوبر کې په هند کې کیږي د افغانستان لومړی لوبه پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره یوې موافقې ته رسیدلی چې له مخې به IMF پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکوي دا موافقه پرون لا 2 میاشتو ځن وروسته وشوه خو لا هم د IMF د بورډ له لورې تصویب ته اړتیا لري پاکستان چې د راپورونو له مخې تر بل هر وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی د بورډ ته سخته اړتیا لري تمه ده چې اوس به د IMF بورډ د 2 اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډېر ژر د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي سرګی لاوروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د 3 شنبې پر ورځ د ټولو غړیو له لوري لاسلیک شي روسیا چین قزاقستان قرغزستان پاکستان تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي ایران د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکی غړی و سهار مو په خیر وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري د افغانستان د امریکایي اسکرو د وټو پاړه نوې راپور دا راپور خی چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې د پاکستانی طالبانو پر وړاندې د طالبانو د سیاست په اړه د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان انوید څرګندونی
تو میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے ہیں
زہ تل دا خبر کوم چې کومګ دی پاری وای پدی جګړه کې بمو برخان نه وای اخستی نو موږ بډیر چانس لرلای چې دا وسلوال کنټرول کړو
د کونړ د پیجو درې سین کې درې سیلانیان په وبو کې لډوبېدو ورسته مړ شوې دي او په فرانسې کې بمو د تظاهراتو لدوام هم خبر کړو ملتیا نو کړی
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي ماشينن شنبدا د چنګاخ لسمو د جولای لومړۍ نیټه یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څیړل شوې دي. په راپور کې زیاتره شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 1500 او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ شوی، پکې راغلی د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو په ډېر چټکۍ د هغوی د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته هم اشاره شوې او زیاتوي د جمهور رئیس بایدن حکومت د دې تخلیه لپاره هغه ډول چې اړینه ده بشپړ چمتووالی نه درلود. راپور زیاتوي امریکایي چارواکو په دې اړه روښانه پریکړه نه وکړي چې څومره افغانان له ګواښ سره مخامخ دي، څه ډول باید دوی اولویت بندي شي او د دوی په اړه او د دوی وستل به څومره وخت ونیسي. د افغانستان امریکایي عسکرو متحدینی د 2021 کال د اګست په 1 نیټه ووتل. د دې نیټه لاوړاندې د افغانستان جمهوری دولت سقوط کړی او اتر خوای ډیر نور مهم مسایل چې افغانانی له ګواښونو سره مخامخ کړل. د دې ترڅنګ ډیر نیوکا د امریکا د متحده ایالاتو په هغه پالیسیو باندې هم شته چې د نن په امریکا کې ورسره مخامخ دي.
د پاکستان په خونه سره یاسم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
آزادی رادیو اوري. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي په کابل وکمن طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بیرته پاکستان ته ولاړ شي. هغه دا خبره له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده. خو بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي اسلام آباد په هیڅ ډول له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی. د دې وړاندې طالبانو تایید کړی ده چې د پاکستانی حکومت او ترخواه د پاکستانی طالبانو تحریک ترمنځ په کابل کې مذاکراتو ته زمینه برابره کړې وه. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد د غلط بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. عمران خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې له بده مرغه موږ د لویدیځ ګټې خوندي کړې او ځان ته مو ستونزې جوړې کړې.
نو مې همیشه کہتا تا کہ اگر هم نیوټرل رہتے
زه تل دا خبره کوم چې کوم بې پاره وای په دې جګړه کې به مو برخان نه وای اخیستي. نو موږ به ډیر چانس لرلای چې دا وسلوال کنټرول کړو، خو کله چې موږ یې وې خواته ودرېدو دوی پر پاکستان هم بریدونه شروع کړل او د پاکستان خواته تحریک طالبان جوړ شو چې اوس پاکستان ته وای چې تاسو امریکایي پلاوی یاست نو حمله کوي.
عمران خان چې د 2013 کال اگست د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان سره اعظم زیاته کړه چې مشتل نورو استعمال کړیو.
جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو امریکہ ہمیں استعمال
کرتا تھا. مکتہ دا امریکہ ارتیاشی مگ استعمالوی او مگ استعمالی کو دا افغان جهاد پر وخت موږ استعمال شو بیا یې لکه کاغذی دسمال و غورځول. دا ترهګری په جګړه کې استعمال شو بیا هغه ختم شو او موږ یې و غورځول. دا زموږ خپل ګناه ده. موږ ته خپل ځانګړي بهرنۍ تګلارې پکار ده.
عمران خان دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان پښتانه د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په یو سنگر کې د روسي ځواکونو پر ضد جنګېدل او دا هغه خلک دي چې ډیورنډ کرښنه مني. خو عمران خان سرګندوي چې دې خلکو به د دې پولي دواړو خواو ته آزادانه تګ راتګ کاوه چې بیا د خپل واکمنۍ پر مهال اغزن سیم تیر کړ او دیوالي ووه. عمران خان ته پروسه شکل د اپریل په میاشت کې پارلمان دنه باور رای ورکړ او شهباز شریف صدر اعظم شو. عمران خان وایي چې په کابل کې طالبان له دې سره مخالفت نه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان خړی دی پاکستان ته ولاړ شي، خو د پاکستان اوسنی واکمنان له دې سره مخالف دي. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسد مجید خان له جاپانی خبرونه نایک ایشیا سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل چې اسلام آباد له تحریک طالبان ډلې سره په هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دی او کله به هم خبري ورسره ونه کړي. د شهباز شریف په مشرۍ حکومت پر اوسه شکل له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبري پیل کړي چې بیا ناکامه شوه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په وو کې لډوبې دورسته مړ شوې دي. د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ د جمعې ورځې مازیګر مهال د کابل ولایت ګلدری ولسوالۍ پنځو سیلانیانو د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې په سین کې لامبو وهله چې د یو ملګري د ژغورنې لپاره څلورو کسانو حادثه پیل کړې چې په نتیجه کې درې تنه مړه شول او دوه نورې د سیمې د اوسیدونکو لخوا ژوندې له اوبو راوویستل شول. تفصیلې په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي وو پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سین کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت تراغلی وو د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته سین کې لامبل منصفانه یو ورور د سین چپو ځان سره اخیستی وو. بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا راخلاص کړي او د سین د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سین نه محلي خلکو راویستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راویستل شوي. جسدونه او ټپیان د اسداباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې ښودلی دی. د کونړ اوسیدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت
هله مې دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډیره توجه دې ته وکړي. کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لمبي ځکه دوی چې کوم ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هله مې ده چې په سیند کې ونه لمبي خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا ولایتونو ته راځي. دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسې کې لا هم مظاهره روانه ده. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون ویلي چې دا وضعیت ورته په هیڅ ډول د منلو نه ده. وروسته تر دې چې په پلازمېنې پاریس کې تیرونه یو لس کلن ځوان د پولیسو لوري ووژل شو اعتراض کوونکو تر اوسه په سلګونو ودانیو ته اور اچولی دی. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په ګډون تیر شپه دغه هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې وضعیت کړکېچن و. په زرګونو اضافي امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. پولیسو تر پرون ماښام پورې د اعتراضونو پر مهال د نږدې 500 ودانیو د سوځېدو او د 2000 موټرو د ویجاړېدو خبر ورکړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د جمعې پر ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نشي توجیه کېدای. د لامیانتو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې سر کړي چې شخړې پسې زیاتې نه شي.
دا سی وضعیت رامنځته شو چې په هیڅ ډول د منلو نه دی او توجیه کېدای نه شي ځکه چې هیڅ شی خشونت نه شي توجیه کولای. په ځانګړي ډول چې کله پر عامه ودانیو د پولیسو پر ماموریتونو او ښوونځیو بریدونه کېږي او یا هم د لوټ او تالان هڅه کیږي نو هیڅ شی دا کار نشي توجیه کولای.
مکرون د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره د کابینې لغړیو او جکپوریو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د وویل چې خواله رسنۍ د دې اعتراضونو په پراختیا کې ډیر لاس لري او شخړو ته لمن وهي. اصلي ستونزه د اسرامنځ شوه چې تیره اونۍ سیشن به د نایل پونم یو ولس کلن ځوان د پولیسو له لوري ووشل شو. ویل کېږي چې دی په موټر کې په ډېر سرعت روان وو او سری اشاره ته نه دی درېدلی. نایل لاس له عرب دی او اعتراض کوونکي وایي چې د فرانسې له ګڼو خلکو سره توکمیز چلند کېږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی چې د جمعې تر ماښام پورې نږدې 900 کسان د مظاهرو د پراختیا په تړاو نیولې دي. ټولو ښاري ترانسپورتونو بسونو ټرامواي او مترو ته تېره شپه لارښوونه شوې وه چې له 9 بجو وروسته کار ونه کړي. په 2018 کال کې د فرانسې په قانون کې بدلون راغی چې ورسره پولیسو دا اجازه ترلاسه کړه چې د اړتیا په وخت له وسلې کار واخلي. د راپورونو له مخې یوازې پروسه شکل ترافیک ته د موټر د نه درېدو له امله 14 تنه د پولیسو له لوري وشل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو مهم ټکی به یې واو.
په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپل ورستۍ غاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورسپانې د دې ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغیز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېمه فرضیه دغه په خبره ده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونې په وینا یو بل مهم ټکی هم شته او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ غاڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکوال وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوی وړاندیز شوی پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څېړلي او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم چوندې خبري کې تاسو کولای شئ یوازې د یو کلیک په کول سره زموږ خبرونه سلیر وی ساته د ازادي رادیو ډاٹ کام لاره واوري. ان زموږ په پان په ډیره اسانه ډول باندې تاسو کولای شئ هغه ته لاسرسي پیدا کړئ، خو که چیرې بیا لاسرسي محدود وي او نشي کولای زموږ په پان ته ورشي ځینې فلټرونه شته دی چې لارښوونې زموږ پر ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي کولای شي. هغه په خپلو ټلیفونونو کې انسټال کړي یا هم خپلو کمپیوټرونو کې او په ډېر اسانه ډول باندې زموږ ویبسایټ ته بیا داخل شي. دا یادونه هم اړینه ده چې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ بیلابیل خبرونه هم شته چې په ویډیویي بڼه ځای پر ځای شوي دي. تر خوا یې ټول پروګرامونه چې د ازادي رادیو د آډیو په برخه کې دي هلته ځای پر ځای دي او کولای شي وایې وري. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تفصیلي موضوعات هم لوستلی شي. هغه خبرونه او راپورونه چې په ازادي رادیو کې اوري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې په پښتو او په دری ژبه شته دی. کولای شي زموږ انګلیسي ویب سایټ ته چې د کندهار په نامه باندې دی هلته هم لینک لري ورشي او مطالب پکې چې بیا لا بیل دي ولولئ او کولای شي خپل دوستانو سره هم شریک کړئ. اوس پښو یو بل ټولنیز موضوع ته په کندوز ښار کې د عامه تشنابونو په ځانګړي توګه د ښځو لپاره د تشنابونو نشټوالی ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم په کندوز ښار کې د تشنابونو نشټوالی د نارینه پر وړاندې هم لویه ستونزه ده، خو د خلکو په باور ښځې په دې برخه کې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي. نور حالې په دې راپور کې واوري.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو وایي په ښار کې د عامه تشنابونو نشټوالی د نارینه په پرتله ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د کندوز ښاروالۍ هر کال په میلیونونو افغانۍ عواید راټولوي، خو په ښار کې د خلکو لپاره سهولتونه او اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي، ځکه لا هم د ښځو لپاره تشنابونه نشته دي او دې مسلې خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد یاسین آزادی راډیو ته وویل:
والله استاد، په دې برخه کې مشکلات شته دي، خزینه په برخه کې دا مشکلات شته دي. د دې لپاره مې یو ترتیب برابر سي چې په عفت او په عزت او په پرده کې په محفوظ ځایونه ورته جوړ سي. همدغه د قصدي نارینه مشکلات ستونزې حل دي، همدغه د ښځو ستونزې حل دي. دا به ډېر ښه پرمختګ وي، یو ډېر سهولت به خلکو ته رامنځته راشي.
دوی په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی لویه ستونزه بولي او زیاتوي. هغه شمیر خلک او پتیره ښځې چې له لرې پرتو سیمو کندوز ښار ته راځي له جدي ننګونو سره مخامخ کوي. د یاد ولایت د دریمې ناحیې اوسیدونکی محمد سرور وایي:
سیاسر بیا د کجوبره از صوبې کې تا شومه هیڅ امکانات نه
درته. یو لوی ولایت دی، پر ولسوالی سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هر ورځ بشمیره خلک راځي. په خار کې د عامه خدماتو نشټوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د بیلګې په توګه په خار کې د خزو لپاره تشنابونه نشته دي او دا جدي ننګونه بلل کیږي. خاروالي له خلکو اواید راټولوي، باید خدماتونه هم وړاندې کړي.
دوی انتقاد کوي د تشنابونو نشټوالي له وجې ګڼشمیر خلق په هر ځای کې خپل رفی حاجت کوي او د چاپیریال د ککړتیا سبب ګرځي او په پایله کې خلق په ډول ډول ناروغي اخته کیږي. د کندوز ښار د لومړی ناحیې وستونکو یې سیف الدین وای:
اردو به سم مشکلات دره د سبب نظافت د سبب تشنام مشنوب جنگره هر
په خار کې خلک نظافت نه مراد کوي، هر چیرته خپل رفیاجت کوي. په یو شمیر فرعي کوڅو کې د بدبوئی د وجې سړې تګ راتګ نشي کولای. دولت باید د خار په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نارینه لپاره جلا جلا تشنابونه جوړ کړي، هم به خار پاک شي او هم به د خلکو ستونزې حل شي.
د نموړي ولایت د څلورمې ناحیې وستونکو محمد انور فرزام هم ورته خبره کوي:
مردم میتونه کی مشکلش در جای حل بکنه، ولی برای طبقه نسوان
نارینه کولی شي د خپل رفی حاجت لپاره یو ځای پیدا کړي. خو که خزی په بازار کې د رفی حاجت لستون سره مخ شي، دومره ځای نشته چې حل ته خپل مشکل حل کړي. زمونږ او ستاسو ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یقینا چې په افغاني ټولنه کې خزی له سخت ټولنیزو ستونزو او محدودیتونو سره مخ دي. خاروالی باید دې ستونزې ته پاملرنه وکړي.
خولډی رو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د خاروالۍ د چارواکو نظر هم را واخلو. د معلوماتو لمخې د کندوز خار کابو اتیا کال وړاندې د 5000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی وو او اوس په دې خار کې کابو 15,000 نفر ژوند کوي. خو په خار کې د عامه خدماتو نشټوالی او ترڅنګ د خاري ماستر پلان نه پلي کېدو د دې ولایت وستونکو له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو اوري. یو خزل اتو کلو رئیس په هرات کې دودیز درمل جوړي، فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړل، اوس د حجامت درملنې ترڅنګ طبي سنگارتو کې او لوبرو څخه صابون جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. نوموړي نور لسو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. جزئیات دې راپور کې واوري.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتی طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکه کې لاس او نور خدمت هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د لک افغاني سرمایه کوم
مونږ لاس لکه افغاني پانګونه کړې ده او لاس تنه کار کوون کې لرم. زه له اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
آرایشی و درمانی هست.
دیاغلی نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان که دیخه جول پاره دی کار او سوداگری چاپیریال په کافی اندازه. ده قناعت وای ندی خووسی دی زان او نورو میرمنو لپاره دی کار دی زمینی دی برابرولو لپاره دی دوغو توکو په تولید که یو چه پانگوونه کریده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل غوښتل داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانمهای عزیز خواهش میکنم،
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډېر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبیعي سنگر توکو جوړولو په اړه پوه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس ورګرزو ساسي پیغامونو ته چې موږ ته مور رسولي خو خبراوي وړاندې یادونه اړینه ده چې ساسي ټول پیغامونه چې موږ ته مور رسولي دي موږ سره شته په بیا بل خبرونه کې به درته په یو بل پسې خبرو شي. که غواړئ تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ د واتس اپ شمیره چې د همدغه پیغامونو په پای کې درته خبريږي دغه ادرس لارې کولای شي موږ ته خپل پیغامونه راواستوئ او موږ به د ازادي راډیو په خبرونو کې چې سلیر وي ساعت دی او په بیلا بیلو وختونو کې منظم او بیا درته پاروکو. بیا می یادونه کوم د همدغه پیغامونو په پای کې هغه واتس اپ شمیره خبريږي کولای شي پیغامونه مراته راوسه وسم ساسي پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه ول لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب پکړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ژدو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي. دا د 22 میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخښ کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه وو په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو په غوږونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ، دو لس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کوم.